د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم په تخنیکی برخه کې امان امیر زای را سره مرسته کوي السلام علیکم ازادي راډیو په افغانستان کې په منځنۍ څپه دولش پښنې خبري شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي وړاندې به واوري چې امریکا او سعودي عربستان پر یو شمیر ډلو او کسانو د دې لپاره بندیز لګولې چې ترستانو ته پیسې ټولوي مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه لملالی بشیر څخه اور
لومړی د خبرونو سرچکی له یونانه راپورونه وايي چې د یو افغان پناهغښتونکو او سوري پناهغښتونکو ترمنځ د فزیکی نشټ لکهبل 15 کسر ټپیان سوي او روغتون ته انتقال سوي دي یو نوې سروې شي چې د افغانستان له هر 15 وګړو څخه د یو وزن تر حد زیات کم دی او د بخښن نړیوال سازمان وايي ترکی پر زرګونو سوري پناهغښتونکو فشار راوستلی چې په زور یې له دغه هیواد وباسي بشپړه خبرونه له یونانه راپورونه وايي چې د یو افغان پناهغښتونکو او سوري پناهغښتونکو ترمنځ د فزیکی نشټ لکهبل 15 کسه ټپیان سوي او روغتون ته انتقال سوي دي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د نشټ نن سهار د پناهغښتونکو په یو کمپ کې وسو له هغه وروسته چې د پناهغښتونکو پر مخ د بالکان هیوادونو پولي وټړل سوي تر 50 زره زیات پناهغښتونکو د یونان په کمپونو کې بند پاتې دي هر پناهغښتونکو چې د مارچ میاشتې له شلمې نیټې وروسته یونان ته تللی له دې هیواده استل کیږي او ترکیه ته لیږل کیږي یو نوې سروې ښیي چې د افغانستان له هر 15 وګړو څخه د یو وزن تر حد زیات کم دی نور هیوادونه هم له دې ستونزې سره مخامخ دي لکه هندوستان بنگلاديش ختیځ تیمور او ایتوپیا خو لیدل کیږي چې په ټوله نړۍ کې له هر 8 بالغو کسانو څخه د یو کس وزن له عادي څخه زیات دی د دې سروې لمخې چې په لانست میډیکل ژورنال کې خبره شوې ده د زیات وزن لرونکو کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی او شایي په 2015 کال کې په هر 15 کسانو کې دایو وزن تر عادي زیات وی هم دا سروې خبرداري ورکوي چې تر 15% زیات سړي او تر 9% زیات ښځې به تر 2015 کال پورې د زیات وزن پنا جوړی اختوي ډاکټران وایي چې د دې بلابلو ناروغي د مخنیوي لپاره چې پکې د زړه ناروغي هم شامل ده د بدن وزن باید کنټرول وساتل شي د زابل یو شمیر خبريالانو تیر ورځ د زابل د ولایتي روغتون ناروغانو ته وینا ورکړه د زابل د ولایتي روغتون امیر ډاکټر زلمی رشتین د خبريالانو د هڅه واستایله او هله وشو د چې نور ځوانان هم باید د اړتیا په وخت کې د وینې د ورکړي همکاري وکړي ډاکټر رشتین زیاته کړه چې د وینې د ساتنې بانک لري او کولای شي چې د غوینې تر نږدې یوې میاشتې پورې وساتي اوس یو څو بهرنی خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان وایي ترکیه پر زرګونو سوري پناهغښتونکو فشار راوستلی چې په زور یې له دغه هیواد وباسي دغه اداره وایي چې د ترکیه دا اقدام له اروپایي او نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا د ترکیه د جنوبي پولې په سیمه کې د راټولو کړیو شاهدانو داسې څرګندونه کړې چې ترکیه د جنوري لنیمایي را پدې خو له ورځې سل سوري شدي سړی او کوچنیان له دغه هیواد ایستلی دي د کاناډا د کډوالۍ وزیر جان مکالوم وايي هیواد به 10000 نور سوري پناهغښتونکي قبول کړي مکالوم دا خبرې پرون په جرمني کې وکړې چې ترڅو چې د امنیتي وضعیت خرابېدو له بیرې په ځای خلکو کې د پناهغښتونکو پر ضد احساسات راپارېدلې دي د کاناډا د پناهغښتونکو پناهغښتنې د چارواکو په خبره دغه هیواد مخکې لا په ورستوي میاشت کې تر 26 زره زیات سوري پناهغښتونکو قبول کړي دي چارواکو ویلي چې که څه هم پناهغښتونکو تر اوسه کاناډا ته نه دي رسیدلي د شاوخوا 14000 پناهغښتونکو ارزي اوس هم تر غور لاندې دي یا کار بشپړ شوی دي په کاناډا کې کورنیانو نو ټولنیزو ادارو او کلیساو د سوري کورنیو لپاره خپل ملاتړ وړاندې کړی دي شمالي کوریا ل خپل خطیت ساحله په سمندر کې توغندې وشتلې دي د هغه یو څو ساعت وروسته چې د جنوبي کوریا جاپان او امریکا مشرانو پیونګیان ته خبرداري ورکړې وو چې پارونو ته د پایتخت کشیر دي کنه لنور فشار سره به مخامخ شي د جنوبي کوریا د پوځي و چارواکي ویلي چې دا توغندې د شمالي کوریا ل لویدیت ساحل څخه نن وشتل سوي دي یو بل چارواکی ویلی چې دا لمځکي هوا ته د لنډ واټن توغندي وو. مخکې له دې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوبي کوریا له ولسمشر پاک وینګ های او د جاپان له ولسمشر شینزو آبی سره یو ځایي ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا د فعالیتونو په خاطر پر دغه هیواد باید فشار راوستل سي. او د جرمني د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر تیره ورځ د قرغزستان له ولسمشر الماس بیک اتمبایف سره پر دوه اړخیزو اړیکو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. شتاینمایر د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان مهالنی مشر دی. د قرغزستان د ولسمشری د رسنیو دفتر خبر ورکوي چې په دې لیدنه کتنه کې پر قرغزستان کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لوري د ډیموکراتیکو موسسو د پیاوړتیا پر مسالې غور وسو. له بشکک څخه د جرمني د بهرنی چارو وزیر تاجکستان ته ځي او له دې سره د منځنۍ آسیا درې ورځنی سفر پای ته رسیږي. شتاینمایر دا سفر د مارچ په دیرشمه له ازبکستان پیل کړ او تر دې سفر مخکې ویلي و چې له تروریزم سره مبارزه، سیمه ییزه همکاري او اقتصادي اړیکې به د سفر د اجنډا په سر کې وي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په افغانستان کې له مشکوکو ترستانو سره پر یو شمیر مرسته کوونکو د ریاض او واشنگتن له بندیزونو خبرو. بیا به واورئ چې نن په کابل کې د اوسنی او پخواني حکومت یو شمیر چارواکو پر روانو ستونزو خبرې کړې دي. په خوست کې قومي مشرانو د حکومت ننګه وکړه.
نظام نه او د دولت نه دفاع ځکه کو چې موږ په دا وطن کې خپل ناموس ته.
د افغانستان په پوهنې وزارت کې د خالی بستونو په اړه د دې وزارت یو چارواکي شمنه وکړه.
د لاروی په رمایندګۍ زراغله مدلته تورخم کې مونږ نه درې سو روپۍ د ډانګي په زور له هر موټر له په بیا راخلي.
دا په تورخم کې د لارې چلوونکو د اداري فساد په ارتباط شکایتو د ننګرهار لوالي سره مو دا موضوع شریکه کړې ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو او په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او همدارس ازادي راډیو ته تاسو یو شمیر رسیدلې ایس ایم ای سونه خبرو. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو پر یو شمیر ډلو او اشخاصو بندیزونه لګولې دي چې د دوی په وینا په افغانستان او پاکستان کې له مشکوکو ترستانو سره مرسته کوي. تفصیل د اسمت څاروان پورا پورک.
د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان د پنځشنبې په ورځ تروریستانو ته د بسپنې ټولولو په تور پر دوو ډلو او څلورو تنو بندیزونه ولګول. د دوغو دوو تنو په منځ کې یوې په سکاټلند کې لوی شوی او وروسته یې له طالبانو سره خواخوږي پیدا شوې ده. د امریکا او سعودي عربستان په بندیزونو کې جیمس الکساندر مک لنټاک او په پاکستان کې د ده خیریه موسسه الرحمن هم شامل دی. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې د مؤسسه القاعده، طالبانو، لشکری طیبه او نور سختریزو افغان ډلو ته د یتیمانو د ملاتړ په پلمه پیسې ورکوي. مکلن ټاک د 2013 میلادي کال له لومړیو څخه د افغان ماشومانو په جالي عکسونو، نمونو او اسنادو د جګړمارو د ګمارلو لپاره پیسې ټولې کړې دي. د امریکا د خزانه وزارت وای مکلن ټاک په دې ادعا چې افغان یتیمانو ته مرستې ټولوي د افغانستان په کونړ ولایت کې طالبانو ته مالی مرستې ورکړې دي. د دغه وزارت په وینا مکلن ټاک د 2011 له اپریل څخه د 2012 تر اپریل پورې په بریتانیا کې یو لک اتیا زره ډالر ټول کړي او پر دې سربیره د عربي خلیج او نورو هیوادونو کې بس پنې یا چندې ټول کړي دي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په وینا مکلن ټاک همدارس په دې تور نه ده چې نقد پیسې افغانستان ته په قاچاق وړي او د دغو پیسو یو برخه د افغانستان او پاکستان ترمز د چاودیدونکو موادو په رانیولو لګولې ده. عبدالعزیز نورستانی او په پېښور کې د اساریه مدرسه هم چې د تروریستانو په ملاتړ او جګړې ته د مدرسې د شاګردانو په استولو تور نه ده په بندیزونو کې شامل ده. د لشکری طیبه د نوی جمیل نوم چې د تروریستانو د روزنې کمپ لري، د کراچۍ د قمندانانو څارنه په غاړه لري او د پیسو ټولولو مسؤلیت لري د بندیزونو په لیست کې راغلی دی. دا دوهم ځل دی چې د تروریستانو د هلو ځلو د ناکامولو لپاره امریکا او سعودي عربستان په ګډه اقدام کوي. د تیر کال په اپریل کې د الفرقان بنسټ پر ضد بندیزونه لګول شوي وو. الفرقان په پاکستان او افغانستان کې میشته ده.
ازادي راډیو ته په دیش مېر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نن په کابل کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت او د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو خبرې وکړې. حدیث پردیس دی غونډې ته ورغلی او دغه اوس له کابل په ټلیفون را سره دی. پردیس، په دې غونډه کې کوم چارواکو برخه اخیستې او د څه لپاره وه؟
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته. په دې غونډه کې د ملي والي د حکومت زینو چارواکو په خې حکومت والي کې د ولسمشر ځانګړي استاد احمد یا مسعود د حراست او صوبات ټولنې غړي او د کورنۍ شارو پخواني وزیر عمر داوودزی، د دفاع پخواني وزیر بسم الله محمدي او زین نورو چارواکو هم برخه اخیستې وه. دوی دغه غونډه د حکمت الله حقمل یو ځوان جنرال دی هغه د وژلو لومړی تلینو په دې رابطه ځینې سیاسي موضوعات ته اشاره کړې وه چې وکړه. زه د دې خبرو غورچنډ تاسو ته وایم. احمد ضیا مسعود په پیل کې دا وویل چې په دې وروستیو کې چې داسې انګیرل کېږي چې د ده نیوکې ګواکې یو خاص ډلې یا یو خاص فرد ته متوجه نه دي او دا چې په ورو حکومت کې نیوکې کوي هغه د اصلاح لپاره دي. او بل مسله دا ویل چې د سولې پر اړه حکومت کومه هڅه کوي وای دا معلومه شو چې طالبان سولې نه غواړي او د حکومت کومه هڅه چې پیل کړي دي یعنی هغه مثبت نتیجې نه دا ورکړي. او دا تاکید پر دې کوي چې باید د طالبانو د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه وشي او اوس دې وخت راغلی چې د دوی پر وړاندې یو ملي مبارزه وشي او ټول په دې کې برخه واخلي او ترڅنګ د فساد ضد مبارزه باندې هم تاکید کوو. او ترڅنګ د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داوودزی هم ځینې څرګندونې درلودې. هغه وویل چې د نظام سقوط په هیڅ معنا د ولس په خیر نه تمامېږي. د یو نظام د سقوط نه حتی بد حکومت موجودیت ښه ده او باید دغه څرګندونې چې واقعي دا سیمه سقوط کوي یا هغه سیمه سقوط کوي دا خپله یو دښمن ته روحیه ورکوي او دا ډول څرګندونې باید ونیشي. او په دې ترتیب د دفاع پخوانی وزیر هم ځینی څرګندونې درلودلې. نو که چېرته تاسو وخت شي د هغه خبرې تاسو ته
مهرباني خو څه وایي.
د دفاع پخوانی وزیر بسم الله خان هم یو اشاره دا درلوده چې یو نوې اشاره وکړه چې د پاکستان په استخباراتي اداره ګواکې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او کوم جنگ چې دلته روان دی هغه په اشاره کوي. او غواخي دا ورکه چې مجاهدین او هغه څوک چې په تیر کلونو کې دوی په وړاندې جګړه کړې هیڅ کله به دوی ته دا وخت ورنه کی. او یو بل مهمه اشاره دا و چې کوشش کیږي چې د افغانستان د میشتو قومونو ترمنځ دلته نفاق تلمون وهل شي. خو دا باید ټول په دې پوه شي چې په افغانستان کې ټول اوسیدونکي یو د یو واحد ملت په توګه د تروریزم پر وړاندې په جګړه کې به برخه اخلي او د دوی کوم شوم پلانونه چې دي هغه به خونسا کوي. او په همدې ترتیب د شیبر سره په دې خونډه کې اکثر چارواکو خبري امداوي چې باید په یو نو په افغانستان کې د ملي والی ته اشاره زیات تاکید پیو شو. دویمه موضوع دا و چې د نظام سقوط باره کې کومې څرګندونه کیږي کوشش کیږي ځین د دې نه باید مخنیوي وشي. او په ورته وخت کې هغه حکومت کې چې کومې ستونزې او مشکلات دي هغه ته اشاره درلوده او د اخیری د حل لپاره ټینګار
کوي. حدیث پردیس مننه. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د خوست یو شمېر قومي مشران او خلک هم وایي چې په نظام حکومت کې د ولس عزت مال او ځان خوندي دی. نو ټول افغانانو ته لازمه ده چې د حکومت د اصلاح او پیاوړتیا لپاره همکاري وکړي. دوی وایي هغه کسان چې په حکومت پسې منفي تبلیغات کوي اکثره هغه خلک دي چې حکومتي چوکۍ او خپل ګټې له لاسه ورکړي دي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي او قومي مشران له نظام نه د ټولو افغانانو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي دوی به چاته د دې اجازه ورنه کړي چې د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د حکومت د ړنګولو هڅه وکړي او یا حکومت پسې ناسم او له واقعیتونو لرې منفي تبلیغات وکړي. دوی زیاتوي په نظام کې د هغوی ژوند، پرمختګ، اقتصاد او نورې ګټې خوندي دي او د خپل ښه راتلونکي لپاره د حکومت ملاتړ کوي. دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ لسګونو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په هغه غونډه کې وکړي چې د یاد ولایت اسماعیل خیل او مندوزۍ په ولسوالۍ کې جوړه شوې وه. قومي مشر حاجي ګلنواز آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
نظام نه او د دولت نه دفاع ځکه کوو چې موږ په دا وطن کې خپل ناموس دی. څوک چې د خوبرې ناموس نه دفاع نه کوي هغه داسې دی لکه یو پردی. موږ په دې وطن کې هم اقتصاد ستلی دی او هم پیشرم ستلی، هم تعلیم او تربیت ستلی دی.
قومي مشر حاجي جلندر شوایی: افغانان په ټوله کې سوله غواړي خو تر څنګ یې له نظام هم ملاتړ کوي.
نو دولت ړنګول ته چا ته ورکوو او نه یې چا تبلیغاتو ته پرېږدو او نه خپلو خورو ته څه پرېږدو. موږ سوله غواړو او سوله ته ډېر ضرورت لرو او خپل دولت دې موږ چې په رایه مور اور کړی ده او دا دې موږ د خلک دولت ته ده هیڅ ته اجازه نشته چې موږ دولت ړنګ کړي او نه ړنګول ته ورکوو.
د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د پرمختیایي شورا مشر وزیر خان هم د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې د یو غښتلي او ځواکمن حکومت شتون او له هغې د ولس د حمایت مسله مهمه بولي.
موږ په دې برا کې په خپله ولسوالۍ کې پرېکړه وکړه چې موږ مثال دې نه دوله بو هیچا ته دا اجازه نه ورکوو چې موږ د خلکو ژوند ګډوډ کړي یا موږ خلکو ته کوم مشکل پیدا کړي. موږ به د حکومت نه ملاتړ وکړو چې حکومت نه ملاتړ وکړو موږ خپل ګټو نه ملاتړ وکړو.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوال محمد یونس د یاد ولسوالۍ د اوسیدونکو او مشرانو د دې ناستې هدف دا بولي چې
ملي وحدت حکومت تقریبا دوه کاله پوره کیږي. هغه برنامه چې دوی د انتخابات په وخت کې یې وعده کړې وه هغه ورو ورو تطبیقوي چې هغې نه د سولې برنامه ده او د انتخاباتو د اصلاحاتو پروسه ده. نو طبعا هغه خلک چې د دې پروسې نه ناراضه دي په هغې کې مشکلات جوړوي. نو ولسونه ویښ دي، بیدور دي، دغه کړیو په مقابل کې عکس العمل وښلو. نن د اسماعیل خیلو مندوزۍ په ولسوالۍ کې په پراخ ډول ټول شوی و د حکومت نه ملاتړ وښلو.
د افغان حکومت په ملاتړ د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ د مشرانو او ځوانانو په ولسي غونډه کې د ښوونځیو زده کوونکو برخه اخیستې وه او زده کوونکو هم له مقالو سربیره په خپلو ترانو کې د سولې، پرمختګ او نظام د ښېګڼو یادونه وکړه.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
آشنا رادیو د ماشام لوود سهار تر او بجو پوری خبري شي او از رادیو د سهار لوود ماشام تر او بجو پوری په منځني څه په 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان سرحدي پولیسو قومندان وای چې د هیواد د سرحدونو د لاشه ساتلو لپاره ډیر ځواکونه تارتیا لري. د سرحدي پولیسو قومندان رحمت الله رؤفی وویل چې په سرحدونو کې موجوده پرسونل باید په پرمختللي تجهیزاتو مجهز شي. روانه ولې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي له هلمند څخه د لیدنې پر مهال ویلي وو چې د افغانستان سرحدونه باید ټینګ شي تر څو بهرني تروریستان افغانستان ته روانه وړي او د جګړو مخه ونیول شي. د موضوع په اړه نجيبي زمان د سرحدي پولیسو له قمندان شغلي رؤفی سره مرکه کړې او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې ده چې په سرحدونو کې ستونزې اوس څه دي.
بعضی خلاو شته دي، خلاو مانا ده شي چې بعضی نمو انوس نسبت کمبود دي پرسونل نه دي تړلي. مګر بیا هم په باور ته وایم چې زموږ سرحدي قواوې یا سرحدي دوستمونه چلیر وي ساته په انزاراتو کې دي، په موږ سنگرو کې پراته دي او د دې وطن دفاع کوي. ټول قرباني قبول کړي ده. دقیقا چې بعضی ستونزې شته دي، اغلا په شکل یا بل شکل دراتريږي، اما عمومي عملیت نه د چا موقع ورکو او نه به درمان دی پوره کړي.
رؤفی صاحب، تیر ورځ لکه څنګه چې موتر مخه مویل د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د سرحدونو د ساتنې په ارتباط اندیښنه څرګنده کړې وه او هم غوښتي و چې باید د افغانستان سرحدونه وساتل سي چې تروریستان و نه کولای سي راتیر سي د پولو د هغه غاړې څخه افغانستان ته راسي او دلته په جګړو کې برخه واخلي. نو دلته اوس ستونزه څه ده چې دفاع وزارت هم خپل اندېښنه څرګنده کړې ده؟
موږ مشترکاً تدابیر لرو انشاءالله، البته په کومک د اردو باندې چې دی پیشرفته سلاګانې لري دې مخه نیسو، او دا چې په غلا او د یوې خوابلې خوره راتېرېږي دو تمام تدابیر نیولی دي. دا لویه ستونزه ده. واقعا تروریستان ډېر هڅه کوي چې د مختلفو طریقو باندې دی ځان دې سرحدونه را ورسي. البته دلته تدابیر زموږ حکومت هم لري په یوه شکل باندې دا مسله حل کړي، په شکل ډیپلوماتیک او همدغسې چې چېرته قوه وي موږ قوه استعمالوو انشاءالله.
نو ستاسې مشخصې ستونزې څه دي په دې برخه کې چې تاسو وایي موږ کوشش هم کوو دا سرحدونه ساتو وسلام لرو، خو مشخصې ستونزې څه دي چې دغه تروریستان را اوړي او په اکثر ولایتونو کې مخصوصا په داوروسي کې په هلمند کې په جګړو کې برخه اخیستې ده؟
زه تاسو ته په ډاډه ووایم چې ستونزې اصلا څنګه دي. په مخ کې موږ تاسو هیواد بل رقم حالت د لارو درلودله، اوس لارې ډېرې پیدا شوي، یعنی هغه لارې چې په اصطلاح پیاده رو بزرا او سرکونه دي جوړ شوي، حتی بعضې پیاده رو لارې پیدا شوي دي. نو دلته د لارې ډېرې دي، د دې لارو ساتنه واقعا ډېر مشکل کار دی او قوت و نیرو ته ضرورت دی، او دا تلاش وجود لري چې موږ دغه لارې سره ونیسو. اصلي عوامل دا شی دی، او بل زموږ سرحد په ډېرو ځایو کې ځنګلونه دي او همداسې لوړې ژورې لري، هغه هم مشکلات ایجادېږي. دلته یو تدابیر د حکومت خوا نیول شوی دی، خاصتا وزارت داخله دی خانه چې موږ ته پیشرفته په مختللي حالات ترسودي پیدا کړي چې په هر ځای کې موږ خپل کنټرول وکوو. انشاءالله د موږ سره کومک کېږي چې ستونزې موږ حل شي، دې به جدي مخه ونیول شي.
څه تدابیر تاسې نیولې دي؟ دا کلونه کېږي چې ویل کېږي د افغانستان سرحدونه خلاص دي او قاچاقي موادو تر څنګ تروریستان هم داخلېږي، وسلې هم را انتقالېږي، نو څه تدابیر تاسې نیولې دي؟
عرض مې کولای چې یو تدابیر خو موږ دغه دي چې موږ حالات پیشرفته د شب او د ورځې، او بل مهم نه دی چې موږ جستمونه نور هم پرسنل دې تقویه شي. هغه خلا چې پاتې ده هغه خلا موږ راونیولی شو، ځکه کمبود پرسنل لرو، کمبود سلاګان پیشرفته لرو. نو دغه تدابیر دي چې انشاءالله ورته نیول شوي دي.
د افغانستان د سرحدي پولیسو قمندان رحمت الله روفي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 نیولې شي. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس ولولو. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به د دې وزارت ټول تش بستونه ډک شي. د دې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل ناامني او د وړ کسانو کمبود هغه علتونه دي چې په دې وزارت کې ګڼ بستونه تش پات شي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت وایي د دې وزارت تش بستونه اکثره په ولایتونو او لری پرتو سیمو کې دي، خو څوک نه حاضریږي چې دندې پکې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو اداره وایي په یادو دواړو وزارتونو کې تش بستونه تر نورو دولتي ارګانونو زیات دي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې که په مالی او اداري فساد کې د دې شورا ځینې ښکیل غړي عدلي او قضایي ارګانونو ته ورونه پیژندل شي، پر شورا به د خلکو باور کم شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي شهزاده شاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا ځینې پخواني او وسني غړي په اداري او استخباراتي فساد کې ښکیل دي او باید وپوښتل شي. خاغلی شاهد وویل د سولې عالی شورا په غړو کې داسې کسان هم شته چې هر میاشتې تر 3000 ډالرو پورې اخیستي او د سباندې 2000 پروژو پیسې هم لادرکه کړي دي.
د سولې عالی شورا نه کار نه دی اخیستی، معنا دا چې یو څو کسان دي خپل منځ کې ناستي او خبرې مبرې کړي دي او معاشي مخسته دي، سفارتونو نه پیسې اخیستي دي، او هغه د سولې د شورا در لنشا زاړه غړي یا چې اوس دي ځنې غړي، البته چې د دینه تفوس ونشي او د څارنوالۍ ته معرفي نشي، د سولې په شورا باندې به ډېر باور خلک ونه کړي.
خاغلی شاهد وویل کادلی او قضایی ارګانونه دغه موضوع سیړي، دی حاضر دی چې د خپل ادعا د اثبات لپاره کره اسناد وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د عالي شورا په چارو کې د خوالي په مقصد د دغه شورا په رهبرۍ او تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستل. بلخوا ځینو خلکو د دې شورا له جوړېدو راهیسې د شورا په غیر مؤثرو کارونو او په مالي چارو کې د شفافیت پر نشتوالي انتقادونه کړي دي. سربیره پر دې شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت څیړنو هم ښودلې چې 14% خلکو دغه شورا په اداري فساد تورنه کړې او 12% ویلي چې په دې شورا کې بهرنیان مداخله کوي. د سولې د عالي شورا مسؤلین په دې شورا کې د بهرنیانو لاسوهنې ردوي او وایي چې یا د شورا د بنیادي اصلاحاتو لپاره پرله پسې هڅې کړې دي. ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په فساد کې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو د ښکیلتیا په هکله باید کره شواهد موجود وي چې عدلي او قضایي ارګانونه یې وڅېړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حالا موضوعی که مطرح شده ایر فقط دادم صرف میتونه که در حد
کوم مسئله چوس مطرح شوی کده شی ده ده تر حد تلقی شی او ضرورت ده چه پادلی او قضایی دارو که وچرل شی ده کون که باید ثابت کردی منگی اوس نر دوله او نتای دوله شو عدلی او قضایی ارگانونو تی راجی کول غره دی چه پریکل پری وکدی.
د سیاسي چارو پوه ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په عالي شورا کې د فساد د سیړلو او له سفارتونو څخه د ځینو غړو د پیسو اخیستلو په اړه باید یو پلاوی وټاکل شي چې موضوع بررسي کړي. د وویل که دغه ادعا ثابته شي مجرمین عدلي او قضایي ارګانونو ته له سپارل کېدو پرته بله لار نه لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو جوش مې را رسیدلې اس ام اس نل ولو او ای وی یادونه کوم چې نن له 3:00 تر 5:00 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام دی. دا پروګرام غزنی ولایت ته ځانګړی شوی دی. پروسوی کې په غزنی کې مظاهره مشوي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلي، د ټلیفون لارې برخه واخلي. د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې به د پروګرام په وخت کې تاسو سره اعلان کړو. اوس به هم زه تاسو ته اعلان کړم، زموږ د ټلیفون شمیرې د 0993 540 بیا دا شمیره اعلانوم 0993 540 او بل شمیره د 0923 255. تاسو کولی شئ چې ولایت په ولایت پروګرام ته په دې شمیرو باندې زنګ ووهئ. پروګرام په یاد لرئ غزنی ته ځانګړی شوی دی. د مازیګر له 3:00 تر 5:00 بجو پورې اوس هم آیا تاسو پوهیږئ له عصمت ساروان اورو.
خبر یاست؟ ساینس پوهان وایي د انسان د مغزو فعالیت د کال په مختلفو فصلونو کې توپیر لري. د دوی په وینا د انسان د مغزو ځینې برخې تر ژمي په دوبي زیاتې فعالې وي. د بریتانیا د ټلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې د بلجیم د لیش پوهنتون ساینس پوهان په بیلابیلو فصلونو کې د انسان پر مغزو له مطالعې وروسته دې نتیجې ته رسیدلي چې د انسان د مغزو تمرکز په دوبي اوج ته رسیږي، خو د کال تر ټولو په لنډه ورځ تر ټولو ټیټیږي. د دغو ساینس پوهانو په باور انسانان سلګونه کاله پخوا له فصلونو سره زیات تړلي ول. د اروپا په شمالي هیوادونو کې چې ژمی اوږده او ساړه دي، ډیرو خلکو ته په ژمي ډیپریشن او خلق تنګي پیدا کیږي. خو دا لومړی څېړنه ده چې د انسان د مغزو او د هوا یا فصل ارتباط شي. څېړونکي وایي د دې څېړنې په ترڅ کې د 28 تنو رضاکارانو مغز د یوه کال په مخه د میاشتې یو ځل اندازه کړل. د ازمیښت په دوران کې هر برخوال 4.5 ورځې په لابراتوار کې تیرې کړې چې بدن یې د رڼا او د ورځې د اوږدوالي په شان د فصل اغیزې وویني. دوی ته د دې ازمیش یا تجربې په لړ کې څرګنده شو چې د جون په میاشت یا د جوزا او سرطان په منځ کې چې دوبی اوج ته رسیږي، د انسان حافظه او د تمرکز اندازه زیاتیږي، خو په ژمي تر ټولو کم حد ته ټیټیږي. دوی دغه راز معلومه کړي چې د انسان حافظه په منی تر ټولو لوړ حد ته رسیږي، خو د پسرلي په لومړیو کې کمیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي نن دلته ش باران وشو. حامد مومن د لوګر لیکلي دي همدا شیبه سخت باران وری او د پښتنه کوي چې په کابل کې سهال دی. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکلي دي د ازادي راډیو له اوریدونکو هیله کوم چې ازادي راډیو ته اس ام اس واستوي. مننه وروره. خو د ازادي راډیو له اوریدونکو زه بیا دا هیله کوم چې لنډ اس ام اسونه راولي شي. کله ناکله چې دوی اوږده اس ام اسونه لیکي هغه په لاره کې سم نه رارسیږي او یا یې حروف تیروبیر کیږي چې بیا نه لوستل کیږي او کله ناکله ځینې اوریدونکي بیا ګیله هم کوي. عبدالمتین له فاریاب څخه لیکي زموږ د ملکی روغتون ډاکټران ورځ تیروي وخت په وخت نه حاضری شي او د دا هم لیکلي دی چې له ناروغانو سره ډاکټران سم چلند نه کوي. نورالله سمیم د زابل له شادوی څخه لیکي وړاندیز کوي چې ازادي راډیو د تعلیمي پروګرامونه زیات کړي. اسلم ارمان له خوست لیکي کومو چارواکو چې استعفا کړې ده ولسمشر دې د هغوی پر ځای نور وړ کسان وټاکي. دوی بجا او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
له یونانه راپورونه وایي چې د یو افغان پناهغوښتونکي او سوري پناهغوښتونکي ترمنځ د فزیکي نښتې له کبله 15 کسه ټپیان سوي او روغتون ته انتقال سوي دي. یوه نوې سروې ښیي چې د افغانستان له هرو 15 وګړو څخه د یوه وزن تر حد زیات کم دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ترکیه پر زرګونو سوري پناهغوښتونکو فشار راوستلی چې په زور یې له دغه هیواده وباسي. د کاناډا د کډوالۍ وزیر وایي هیواد به 10,000 نور سوري پناهغوښتونکي قبول کړي. او شمالي کوریا له خپل ختیځ ساحل په سمندر کې توغندي ویشتلې دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه له مرزي احمد زید څخه.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې راتلونکي اونۍ په کابل کې د افغان حکومت او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ د جی سی ایم بی یا د سرنې او همغږۍ بورد ګډ ناسته جوړیږي. د دغه وزارت بیان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې بحث کیږي چې افغان حکومت د بروکسل او وارسا کنفرانسونو ته څومره چمتووالی لري او څنګه کولای شي چې د نړیوالو مرستندویانو مرستې لاسته راوړي. ښاغلی رحیمزی دغه افغانستان ته په اقتصادي لحاظ مهمه ګڼي.
د سارن او د همغږۍ مشترک بورډ یا د جی سی ام بی د ناستې هدف دا ده چې د حساب ورکونې ناسته ده، په دې معنا چې موږ د خپلو کړنو هغه پنځه فرقونه یا هغه شرایط چې دنیا پر موږ باندې ښایي وو د هغو شرایطو د کړنې او د اجرا په برخه کې دوی ته ګزارش ورکړو، بل مقابل د دوی ملاتړ او سپورټ هم ترلاسه کړو.
رحیم ځای وایي چې د سارن او همغږۍ بورډ په ګډه ناسته کې د افغان حکومت له لورې د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی نیکولاس هایسم ګډون کوي. او د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د زعفرانو په محصولاتو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه ریاست مشر شیر احمد صفاحی زاده ازادي راډیو ته وویل چې په 1993 کال کې د زعفرانو حاصلات 40 کیلو وو، خو په 1994 کال کې 80 کیلو ګرامه تر ور شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې د بلخ ولایت د زیاتره ولسوالۍ هوا د زعفران د کښت لپاره مناسبه ده او د کیفیت لپاره ډیر ښه زعفران په بلخ کې تولیدیږي. صفاحی زاده وایي چې افغان حکومت د زعفرانو د کښت پراختیا په لاره کې له بزګرانو سره مرسته او همکاري وکړي او هغوی ته د کوچنیو پورونو او د زعفرانو د تخم د برابرولو په لاره کې مرسته وکړي. د خبرونو پای
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پاکستان د خارجه وزارت د افغانستان د ملي امنیت د سرپرست هغه تورونه رد کړي دي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو ملاتړ کوي. خو لومړی به تاسو له پاکستان افغانستان ته د واریدونکو لاریو له ستونزو خبر کړو. د افغانستان د بار وړونکو لاریو د اتحادیې پولیسکونو غړیو په یوې احتجاجي ناسته کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په تورخم ښارګوټي کې دي له دوی څخه د غیر قانوني پیسو د اخیستلو مخه ونیسي. د ننګرهار والي وایي چې ډېر ژر به د دې اتحادیې ستونزو ته د پای ټکی کیږدي. نور حالله جلال آباد ته د باز محمد عابد پراپور کې
د افغانستان د بارولونکو لاریو د اتحادیې په لسګونو غړي چې د پنج شنبې په ورځ د جلال آباد ښار پښتونستان وارد ته راټول شوي ول رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تورخم خارګوټی کې ترینه د بارونکو لاریو زړې اتحادیه د تورخم د خاروال په مرسته په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. دوی د ولایتي ادارې نه غواړي چې دغې ستونزې ته د پای ټکی کیږدي. دو تنوی کی وویل
مانو حجی میر ده دلارو په نمائندگی زراغل مدلتا تورخم کی مونږ نه 300 روپی دی ډانګي پزور له هر موټر نه په پیراخ لی دی ورځ 1500 موټر راوړي دوی مرګتیا شاروال کوي مونږ ټول مخمو ته تللی وغه شاروالو سره مرګري مونږ هم راوړو هغه مر نه منل کیږي سو اریم دی جلال آباد والی نام راوړی دا بس ا دی ورځ هم لري دوه ورځ بیا خپل پیسې مونږ له پزور والکی ګو ظلم را سره کیږي دا ټول مونږ سره جاب درمان په تورخم کې کوي
کوم زوري نه په نوم باندې چې په تورخم کې ټول ترانسپورت ته لوی ستونزه ده یونن پونم باندې کومه پیسې دا دولس کال خپل سوي دي د دې زوري صاحب غوښتن کیو او لنن نه ایستا باید دغه زړه خلک چې دی یونن پونم باندې پیسې اخلي او په تورخم په خوڑ کې دفتر جوړ کړی دي او د فساد زمينه برابر کړی ده دا به ټول ورکسي او د قانون منګولو ته اوس پارل سي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیا وایي چې د بارودونکو لاریو د اتحادیه مشرانو ورسره سوره زیوړان دي خپل ستونزه شریکه کړی و او دوی یو پلاوی د یادې ستونزې دا وارولو لپاره تورخم ته لیږلې وو خو اوس چې بیا ستونزه را ولاړه شوی دوی به په وارولو کې جدي ګامونه پورته کړي.
نن زه هم خبر شوم چې یو سلسله مشکلات پیدا شوی دی او د دې په منځ کې څه مخالفت دی په ځینو موضوعاتو باندې. د کمیسر سره نن وغږیدم ټول هغه اړوند ادارې چې په تورخم کې کار کوي شنبه په ورځ مې دی ټول راغوښتي دي هیڅ اده اجازه ورنکو چې د دې مسایلو نه سو استفاده وکړي موټرداران وزوري او پیوځي کې یا پاټک جوړ کړي او یا یو دفتر جوړ کړي او خلکو نه
خود بارون کو لاریو د اتحادی غړي وای چې ک په درې ورځو کې ستونزه اواره نشي دوی به په پراخه لاروینونو لاس پوری کړي.
د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد پراپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار والی وایي سبب د افغانستان د بارون کو لاریو د اتحادی لغړیو سره د هغوی پر ستونزو خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت سرپرست مشر مسعود اندرابی هغه تورونه رد کړل چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو ملاتړ کوي او هغوی په افغانستان کې ناامني خپرولو ته هڅوي. د دې وزارت ویان د پنځشنبه پر ورځ دا تورونه بې بنیاد وبلل او ټینګار یې وکړ چې پاکستان د ټولو ترهګرو پر ضد په اراده او بې له توپیره پرته عملیات پیل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې.
پاکستان د افغانستان د استخباراتي ادارې د مشر وروستي تورونه په کلکه رد کړي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو لارې په افغانستان کې تاوتریخوالي او نامنې خپرول ته لمن وهي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت مشر مسعود اندرابی د هېواد د پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په سږني وړي کې به په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه ډېر شي او تورې لګول او چې د پاکستان استخباراتي اداره د وسلوالو مرسته کوي او هڅوي چې لا زیاته نامنی خپره کړي. خو د پنځمې پر ورځ د پاکستان د خارجه چارو د وزارت په نفیس ذکر او نیز خبري غونډې ته په وینا کې د اندرابی وروستۍ څرګندونې په کلکه رد کړې او ویې ویل چې ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی نو په کار ده چې دواړه هېوادونه د ختمولو هڅې وکړي. خغلی ذکر د اندرابی سرګندونې ته په اشاره وویل چې پاکستان په پوره اراده او بې له توپیره د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات کوي او زیاته کړه موږ د دې بیانونو په اړه د میډیا رپورټونه لیدلي. دا د بدقسمتۍ خبره ده او دا یې دعوې وکتورونه بې اساس او د واقعیتونو برعکس دي. پاکستان په پوره اراده د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد جنګیږي او له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. لکه څنګه چې ترهګري یو ګډ دښمن دی نو ځکه یې د ختمولو لپاره مرستو او ګډ هڅو ته اړتیا ده. نوموړي همداشان زیاته کړه چې پر یو بل د تورنو لګول لړۍ به ښایي د وسلوالو او سخت دریځو لسونو لا پیاوړي کړي. افغانستان په داسې وخت کې پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور لګوي چې د پاکستان امریکا چین او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه کمیټه هڅې کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي. تر دې دمه دغه کمیټې څلور غونډې شوي چې له افغان طالبانو څخه یې له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې او ویل کېدل چې د تېرې میاشت په لومړیو کې به د دغه دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې وشي خو دا خبره د طالبانو د شرطونو تر رامنځته کېده او د هغوی تر انکار وروسته وځنډې دی. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان د افغانستان او پاکستان لخوا پر یو بل د تورنو لګول لړۍ ته اندېښمن دي او ټینګار کوي چې دواړه دې پر یو بل اعتماد وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد د همکارۍ
په هر شوبه کې په ځانګړي توګه د سختریزه خلاف یا چې کوم دلته مشکل دی ترهګری ده د هغې خلاف یې ځکه چې دا سلسله ختمه شوې وه د تورونو که بیا دا شروع کېږي نو کیدی شي هغه د پاکستان افغانستان چې کوم د سولې په خبرو کې رول دی د هغې دپاره سره د دې چې تر اوسه پورې هغه ولاړ دی لیکن هغه ختم نه دی د هغې دپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوندي وي امیدونه به قایم وي کله چې اعتماد وي نو افغانستان د پاکستان تور لګی زما خیال دا کیدی شي دغه د همکارۍ ته دغه تاوان ته دا ډېر زیات نقصان رسولی شي.
د یادونه وړ ده چې دا لومړی ځل نه ده چې افغانستان پر پاکستان او د دې هېواد پر استخباراتي ادارې د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول تورونه لګول شوي چې د پاکستان حکومت په کلکه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خپري شي. نن له 4:00 تر 5:00 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام د غزنی ولایت ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. د خپرونې پر مهال به د ټلیفون شمیرې هم تاسو ته اعلان کړو. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. د دې په دیونه کې هم ستاسو پیغامونه را رسیدلي چې په امانت سره باید درته خبر کړو. لمړی د ځینو هغه دوستانو پیغامونه راخلم چې د شونځیو په اړه مشت خپل شکایتونه او غوښتنې راستول دي. په کټه به وورو.
زه د هلمند ولایت د دلیل او لسخلي څخه دا پیغام تاسو ته راځو ته دم مش په هلمند ولایت د نلعلي او لسخلي په شو کې نو څه مې کې په دې شان کوم چې موږ په تاسو نه لرو چې ټول ماشومان او ځوانان د تعلیم په اړه دي. کله کوم چې موږ ځاتې یو مشته یو مخته پرانی چې د تعلیم له ست زما دا پیغام دی او سلام د خدای په نامه. هغه ورځ په کابل ولایت کې مکتب کې کتاب شو کوم باندې کتابونه راځي د سترایسي او فلای کې د دې موږ د وروفار شي مشته د کار کې کتاب شو کوم سره
زه ما درځه په چیلن ما د بل والي څخه دا غوښتنه ده چې د غنداوري سوالي کې مكتبونه خلاف کې بغیر د غندا کې مكتبونه نشته.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت ګرنسیل سوالي مشکول ګرنسیل سوالي څخه محمد ابراهیم محمد مشه ګرنسیل سوالي کې نو مكتب شته چې ځکه کې چې یو مكتب خيني مكتب شته د خيني د کړې دي ځکه کې یو سیمه راکړه د سیر سویل اوس دوه په موارد لپاره نه سیمه راکړه نه کتابونه راکړه نه کلمان راکړه او نه ځکه ته سم سره ده موجوده سره ده او مکتب نه را جوړې هیلرم چې موږ ته مکتب را جوړ شي او بعد نه هم مشته د مکتب ټول اقدامات را ورسوي کله را سی زموږ مکتب ورانی.
محترم ورور ستاسو او د نور یو شمیر اوریدونکو ټلیفوني اړیکو مو واوریدلې. په همدې اړه چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې د پوهنې وضعیت څنګه دی او د کتابونو او نور اړین وسایلو په برخه کې وزارت څه تدابیر لري، د ازادي رادیو د افغانستان د پوهنې وزارت له ویان موجب مهرداد سره خبرې کړې دي چې دغه برخه به تاسو ته در واورم.
ببینین ما رهبری جدید وزارت معارف هیچ گونه مبالغ آمیز نمیخواد درباره وزارت معارف گپ بزنه، نمیخواد لاف بزنه. چیزی که حقیقت است ما حقیقت با مردم در میان میگذاریم تا یک اراده ملی، یک پشتیبانی ملی به خاطر توسعه معارف و رفع مشکلات معارف به وجود بیاید. متاسفانه در معارف ما با یک میراثی بسیار دشوار بر دست ما افتاده، یک میراثی که در او فساد بیداد میکنه. در کنار فساد مشکلات فراوان وجود داره. ما 50% مکاتب ما در افغانستان ساختمان ندارند. ما در حدود 43% استادای ما یا صنف 12 هستند یا ایست که پایین تر حتی از صنف 12 هستند. اینا مشکلاتی هست که باید مردم در مورد از این معلومات دقیق داشته باشند. ولی یک چیزی که هست این هست که اول ما این مشکلات با مردم صادقانه در میان میگذاریم و دوم برای حل از این مشکل در حد توان، در حد امکانات رهبری جدید وزارت معارف تلاش خود را میکند. شما مثلا ببینید ما سالانه برای چاپ کتاب بودجه کافی نداریم. ما کتابای ما را از بودجه همکاری های کشورهای مثل دنمارک مثلا از هزینه‌ای که اونا میتن، مثلا ما 55 میلیون جلد کتاب هر سال حداقل 50 میلیون جلد کتاب ضرورت داریم، ولی ما بودجه ما بودجه 25 میلیون جلد کتاب به دسترس ما قرار میگیره که اون از کمک‌های بین‌المللی است. با اون خاطر ما با رئیس جمهور امسال گفتیم اگر میخواین واقعا وزارت معارف یک تحول بیاید و ما هر سال با کمبود کتاب مواجه نشیم، یک بودجه خاصی برای وزارت معارف در بودجه سالانه براش تخصیص داده میشه برای چاپ کتابا در نظر گرفته شه که ما مشکل نداشته باشیم.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان مجیب مهرداد څرګندونی مو واوریدلی چې نوموړی د وزارت نوی مشرتابه پر هڅو ټینګار کوي، وایي د خلکو سره هڅه په صداقت سره شریکوي. دی د پوهنې په برخه کې د فساد موجودیت مني او وایي د لتیرو کلونو څخه په میراث پاتې دی. ښاغلی مهرداد دا هم مني چې د افغانستان 50% ښوونځي ودانۍ نه لري او د ښوونکو ستونزې هم نه ردوي، خو نوموړی ټینګار کوي چې دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې دغه ستونزې هوارې کړي. په تیر بیا ښاغلی مهرداد، لکه چې تاسو هم واوریدل، د کتابونو د چاپ په برخه کې د بودیجې کموالی ته اشاره وکړه او ویل چې هر کال 50 میلیونه جلد کتابونه باید چاپ سي، خو دوی د دې شمېرې نیمایي برخې ته بودیجه لري او هغه هم د خبره د نړیوالو مرستو څخه ورکول کیږي. ښاغلی مهرداد دا یادونه هم وکړه چې د وزارت نوې مشرتابه ولسمشر ته وړاندیز کړی دې چې د کتابونو د چاپ لپاره ځنګړې بودجه ورکړل سي ترڅو د غاستون څور سره هوار سي. نو دوستانو، موږ هم هیله لرو چې دا ډول بنیادی او اساسي ستونزې په سمته توګه هوار سي او نور په هیڅ برخه کې زموږ هیوادوال مشکلات ونه لري. دوستانو، لکه چې تاسو ته هم معلومه ده، زموږ په هیواد کې د ستونزو سره سره افغانستان په دې وروستیو کې په ځینو برخو کې مخصوصا د سپورت په برخه کې بریاوي هم لري او زموږ د ټولو ستونزو ترڅنګ دغه لاستراوړنې د یادونې وړ دي. په دې ځای کې غواړم د هغو دوستانو د خوشي او مبارکۍ پیغامونه در سره شریکم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د وروستي لوبي په اړه مشترسته ولې دي چې په هغې کې افغان لوبډلې ویست انډیز ته چې د نړۍ یوه اتله لوبډله ده ماته ورکړه. راځئ دا د خوشي تماسونه هم په ګډه سره واورو.
السلام علیکم داود، خبرې کوم د لوګر ولایت دازرې ولسوالۍ نه. د افغان کرکټ ټیم ویست انډیز ته اپسیټ شکست ورکول مبارکي ټول افغانانو ته، خدای دې وکړي همدغه بریالي هر میدان کې او هر ځای کې وي او خدای دې زمونږ ټول هم پاتې کړي. په احترام، السلام علیکم.
وعلیکم السلام علیکم، زه فواد خبر کوم د کابل سرویس ایو سیزن کې. د کرکټ جلسه غاټولو تبریکی د افغانستان تو سړي ګورو سره وړاندې کومه او په اخر کې یو د بتی افغانستان کرکټ لوبغاړو ته دلې کومه وای چې ته فن ازيدي هغه دلدار مې د سواخې سو کته فن ازيدي هغه دلدار مې د سواخې سو زلف یزاد رقیب یار مې د سواخې سو ژوندې دی افغانستان مخوخه.
نعمت الله انډیواله ما دروزګان څخه د افغان کرکټ ټیم د بریا مبارکي او ټول افغان ملت ته وړاندې کوم. هیله لرم چې په آینده کې افغان کرکټ ټیم نور هم ښه لوبي وکړي او هیواد ته ویاړ راوړي. وسلام.
زه کوچه خان د پاکستان خبرې جلسی جمهوریت نه خبرې کوم. زه د دې شرکت مبارکي ټول هغه زور د کرکټ افغانانو ته وایم، خدای دې وکړي چې هر افغان ټول مسکوره او خندا خبره شي. کوم لوب افغانستان نن چې پښتندي سره وکړه او پښتندي نه وکړه، یا په دې ډول څه کورې لوب او د دې راډیو کولو کارکونکو ته هم مبارکي او ټول افغانانو ته ډېر مبارکي. مبارک مو شه. زه کوم ځان د پاکستان خیبر جګړې جمهوریت نه
ومانم رحمت د کندهار د ولایت سره په تماس کې هم د کرکټ د بریا مبارکي ټول افغانان تور کوم. قش کې چې سول او امنیت وي په افغانستان کې، خدای دې وکړي چې سول او امنیت په افغانستان کې ټینګ شي. د ټول افغانان ته مبارکي ورکوم په خاطر د ازادي راډیو کارکونکو ته. سلام علیکم او مخه مو شه.
السلام علیکم، زه صابر الله صابر د ننګرهار د غنخیل دولتوالینا. زه د ټول افغانانو د کرکټ د بریا مبارکي وایم او الله دې وکړي چې
چې افغانان په هر میدان کې بریالي او سرلوړي اوسي. زما سره زما د ترو زاهدالله هم ټول افغانان ته مبارکي وایي او هیله کوو چې افغان لوبغاړي په راتلونکي کې ښې لوبې خیر سره کړي.
ہلو السلام علیکم، زه عصمت الله فریدی دی کابل ولایت د سربی اوسیدونکی یم. زه د کرکټ مبارکي ټول افغانانو ته اسپیشل مبارکي وایم. بلا زدران خسته توره وکړله، نبی ساخل خسته توره وکړله، ډېره خوند یې وکړ. افغانستان کابل دي، جشنونه روان دي، خوشحالي دي وروره. اسټینډیز ته ماتې ورکړه، ډېر خسته ده، ډېر خسته ماتې ورکړه. موږ ډېر اتحار کوو په افغانه په لوبغاړو باندې. ټول مهاجرونو ته مبارکي وایم، په پاکستان په ټال تور پلیټ پراتې ټولو ته اسپیشل مبارکي وایم. السلام علیکم.
هیر به منشی وکری کتا چی پرونه بریا دی وګټل مکتا وکری کتا.
السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندریم دی فکیه ولایت چمکنه ولسوالۍ اتحاد جزیره ټول همکارانو بیا ټول ورګین ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان ټول ولسته د کرکټ د پرونی بریا مبارکي د زړه له کومې وړاندې کوم. د ټولو افغانانو د مبارک کی جزیره ټول ته هم ډیر مننه کوم چې کرکټ په واره کې تازه تازه معلومات خپرول. ډیر مننه، السلام علیکم.
د کرکټ د بریا په اړه خمو راغلي ټلیفوني تماسونه واوریدل. اوس به هم ستاسو نورو پیغامونه راواخلم چې د مختلفو ستونزو په اړه مو موږ ته راستولې دي او زموږ په پیغام ساتونکي تسکا کې ثبت شوي دي. په ګډه به واورو.
زما نوم محمد داود نورزی د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ د توت دخان کلی اوسیدونکی یم. او موږ ته د سخت بارانونو له امله مالي او ځاني تاوانونه رسیدلي دي. دغه جملې سره 15 نفر از موږ چې درې ماشومان او 2 ښځې دي سیلوړې دي او فلسطین کوو ته مالی ځانونه اړولې دي او وشته دي. موږ د حکومت غواړو چې موږ دغه مصیبت زپول خلکو سره اړین مرسته وکړي. والسلام.
زه عبد الرشید کونړ ولایت د چپی د سمتول لیکوي چې زه زمون سره نشته د ولسمشر ته اله لرو چې باید زمونږ دغه مشکل حل کړي. زه تر والسلام.
السلام علیکم، زه در د ټولو کارکونکو ته زموږ د غوریدونکو ته سلامونه نه کوي لوړاند کوم. صدت خبره کوم د لغمن ولایت څخه. زه خپل د کندهار پنتون مسایل ما د ولسمشر د نوي فرمان سره ویلې دي. هو که څنګه چې قدر کې پرېږي هغه نشي کولای چې پنتون کې وستازي وکړي. پنتون کې وستازي په هغه شرط کا والے چې تر څوم پورې مشتري وکړي یا به شخصي وایي یا به دولتي. زه خدا خواهش کوم چې تا خو برسره تعداد کراشه د پښتنو د ولایتونو حال وګوره. د پښتنو د اول ولایتونو وګوره، د پنتونونو وګوره، دوه مشتران نه لري. نو ته اوس په دې باندې مشتري کې هغو کسانان چې ډېرې خوریګانې کو ډېر کوششونه کړي دي وایي چې سو انده کې بس دی دی تمه وه چې یو به زه چېرې په پنتون کې وستازي واخلم. نو ته د نوی حکومت پر اتو سره ته داسې کارونه شروع کړل ولاکه چې 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 هیڅ ولاکه چاته ګټه خوري ټول د پښتنو په تاوان دي. نو ته لرته فارسي زبان وګوره، ټول بس د خلیلي وګوره، 200 څونه پرې خارج ته استولې دي. بل پر ځوانانو کې مشتران زیاته ده، پښتنو دوه دمې ولاکه پیدا کې که پیدا شي هغه به هم ډېر مشکلې ته پکتیا ته راشه، خوست ته راشه، یا ننګرهار پنتون صحیح ده. لغمان خپل پنتون وګوره، دوه نفره نه لري. کندهار وګوره، هسې تباهي دی دغه هغه ده. نو ولسمشر څخه زه خواهش کوم چې دغه فرمان بېرته رد کړي یا په هغه صورت کې وکړي. دغه کسانان چې کوم قدر کې دي، دوی بس شخصي مشتریانو کې همداسې ونیسي، هغه هلته هم چېرته انتجان اخلي چې واسطه ونه لري ولاکه کامیاب شي. مګر دا ډیره د ولناري دا پیغام تاسو ته پرېږم. خو دې وکړي ولسمه شو سره تاسو دا مشکل شریک کړئ. او سلام بایسترام.
السلام علیکم، زه د فراد د ولایت د بکواد ولسوالۍ عبد الله هم تاسو سره په تماس کېم. دا غزمر بکوا چې د ساش کال به یاد او بو د فاصله کار ورکیا باندې کې ټوله بالا باوړې او چې دا بند کار د جر تر جر په سیس ما دا پیغام دې سر لوړ پور چارواکو ورسېږي. وسلام فقط به.
السلام علیکم زقاری محمد رسول ننګرهار ولایت د کوز کونړ خیوی ولسوالۍ څخه په رابطه کې یم. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام امی د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د زیړي بابا پول دی باید اساسي او بنیادي جوړ کړي تر څو دا خلک د مشکل نه خلاص شي. که جوړ نه شي نو مسلمانان او دا د افغانستان خلک د زیړي بابا د پل سره به ډېر په مشکل کې اخته وي.
السلام علیکم زه سراغول مردم وردګو ولایت سید ابو تی ول سولای دی او جما ما زهر زما امو ز ډرایور یم ادا دې شروع دې پیو ساده سره قرار ګو سا سنگلو تو په دې څخه د پلسه د حالت دې ترانسپورت په نومه باندې هغوی کوچنارا چاولای دی چې دې او دې ملي سچری کوم دې دغه ته کوم غرو شو پریزر او کومې دې مون اخلي
د همدې پیغام په خپرېدو سره زموږ د نننۍ خپرونې وخت هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دوستانو دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. ازادي راډیو تل هڅه کوي ستاسو ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوي او تر خپله وسه پورې د هغو ستونزو د هواري لپاره کوشش او هڅه کوي. زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره چې په وروستۍ برخې کې درته خبریږي در سره ویلې کې او بیا هم د خپلو سیمو او ولایتونو په اړه په هره برخه کې چې ستونزې لري، البته ټولنیزو برخو کې، نو کولی سي چې موږ ته زنګ ووهي. نو موږ به هم په پوره امانتدارۍ سره ستاسو ستونزې خبرې کو او د مشرانو او چارواکو تر غوږو به ورسوو. نو موږ ته زنګ ووهي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.